آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شیبریان پر خبرونه کې مو هر کله کوم په ملګرو ملتو کې د افغانستان ټکنۍ غړیتوب په دې اړه دلته بحث لرو. په ملګرو ملتو کې روانه اونۍ د افغانستان د غړیتوب اته اویا کلونه پوره شول. افغانستان د 1948 کال د نومبر په 19 د ملګرو ملتونو غړی شو، خو په کابل کې واکمنه اداره لا هم د ملګرو ملتو کوم غړي هیواد په رسمیت نه ده پیژندلی. البته یو شمېر هیوادونو د طالبانو له حکومت سره اړیکې ښه کړي او تماسونه یې د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې ورسره زیات کړي دي. طالبان وایي چې له افغانستانه بهر یې 40 سیاسي استازولۍ په واک کې دي. په دغو اکثر سیاسي استازولیو کې پخواني ډیپلوماتان کار کوي او محدود شمېر ته طالبانو خپل خلک معرفي کړي دي. د سیاسي نمایندګیو په کچه روانه اونۍ یو بدلون دا و چې په جرمني کې د جمهوري نظام د وخت د افغانستان سفیر یما یاري او د دې هیواد په بن ښار کې د افغانستان جنرال کونسل سید لطف الله سادات له خپلو دندو استعفا وکړې. په جرمني کې د مونشان کونسلګرۍ چې له طالبانو سره په تماس کې ده فعاله ده. نږدې دوې میاشتې مخکې تر دې په بریتانیا او ناروې کې د افغانستان سفارتونه وتړل شول، خو په هغو هیوادو کې د جرمني په څیر کوم ځانګړی سیاسي دفتر فعالیت نه لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د ویانا کنوانسیون له مخې کنسولي خدمات له رسمیت پیژندنې سره تړاو نه لري، خو د دې سربیره له څو محدودو هیوادونو پرته طالبان نه دي توانېدلي چې خپل کسان په دې سیاسي نمایندګیو کې وټاکي. په همدې لړ کې د څه باندې وی اونۍ په ترڅ کې د هند په ممبئی کې د افغانستان د کنسولګرۍ لپاره طالبانو یو کس وټاکه او بیا داسې راپورونه خپاره شول چې دا کنسولګرۍ افغانانو ته پاسپورټونه ورکوي. له ملګرو ملتو سره د واکمنو افغان طالبانو اړیکې په کوم لور درومي؟ سمې بشي، کړکېچنې بشي، که به هم داسې روانې وي؟ نور ډېر سوالونه هم شته چې دلته یې له میلمنو د ځوابونو په لټه کې یم. په خبرونه کې مو میلمانه دي امیر ګران په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات، غوث جان باس په ماسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات، او نثار احمد شیرزی د سیاسي چارو کتونکو. د میلمنو هرکلی کوم. دا خبرونه په منځنۍ صفه 12:00 نبی د رادیو لاري په افغانستان کې اوریدل شي او په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتل شي. جان باس صاحب، کلمړی له تاسو واورم، څه اټکل کوي چې له ملګرو ملتونو سره به د اوسنیو چارواکو اړیکې څرنګه شي په لنډو لسه؟
سلام ښاغلی شکر تاسو ته او میلمنو ته او ټولو هغه کسانو ته چې موږ اوري. زه فکر کوم چې تر یوې احتمالا طبیعي مودې پورې به دغه تعامل دغه حالت متاسفانه او په خواشینۍ سره دوام پیدا وکړي، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې خپل ملګري ملتونه څوک یا دولتونه په رسمیت نه پېژني. هر دولت باید اول د دولتونو د خوا په رسمیت وپېژندل شي، هغه اتوماتیک خپل ځای پیدا کوي په بین ملي سازمانونو کې چې ملګري ملتونه یو د بین ملي البته ډېر مهم او ډېر معتبر سازمانونو څخه ګڼل کېږي. اما خبره دا ده چې خپله افغانستان د افغانستان تاریخي دولت چې داسې انګېرل کېږي چې سره د دې چې موږ لږ څه ځم سره داخل شروع په ملګرو ملتونو کې، خو افغانستان په هغه منشور جوړولو کې د هغې په مسفریدي کې زموږ ډیپلوماتانو ډېر لوی نقش درلود او ډېر عادلانه د دغې نړیوال سازمان د بنسټګرو څخه هم حسابېږي. البته چې زموږ دولت څوک منتفي کولی نه شي، موږ د ملګرو ملتونو زموږ دولت هم نه اوسنی حاکمیت زموږ دولت من حیث دولت د افغانستان د ملګرو ملتونو غړی دی او دا هیڅوک نشي کولی چې منتفي کړي یا یې د پوښتنې لاندې راولي. خو خبره دا ده چې زموږ استازیتوب په کوم ترتیب کېږي، دا یو ډېره وحشتناکه ډېره فلاکتباره خبره ده او یو دغسې یو دوره د تاریخي کې موږ بسته چې متاسفانه موږ یو مشروع مسؤول او هر اړخیز حکومت مسؤول حکومت نه لرو چې زموږ استازیتوب وشي کړی په دغسې یو معتبر سازمان کې لکه ملګري ملتونه.
په همدې برخه کې به د ګران صاحب نظر هم واخلم. ګران صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې له طالبانو سره به د ملګرو ملتونو روابط وسعت پیدا کی او کنه همدا روابط په لکه څنګه چې جان باز صاحب ویل په همدې حالت کې پاتې شي؟
ډېر مننه شیبر صاحب، اجازه راکړئ تاسو ته د باس میلمنو او لیدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کړم. زه هم په دې نظر یم چې زه فکر کوم چې دا ستونزه به دوام پیدا کړي. او انګریزي کې وایي د فارن پالیسی بیګنز ات هوم، تر څو چې په افغانستان کې یو قانونمند اداره موجوده نه وي او تر څو چې په افغانستان کې د طالبانو همدغه واکمنۍ له خلکو څخه باورونه ترلاسه نه کړي، نړیواله ټولنه او همدارنګه ملګري ملتوبې په رسمیت ونه پیژني، دا ستونزه به دوام پیدا کړي. او دغه په دې پورې اړه لري چې طالبان باید هغه د بین المللي اړیکو یا بین المللي مناسباتو او ډیپلوماسۍ هغه معنی او اصول چې هغه وضع شوي دي او هغه ټولو هیوادونو منلي دي، هغوی تر څو مراعات نه کړي هغه طالبان به تر هغو د ملګرو ملتو لخوا په رسمیت باندې ونه پیژندل شي. 2021 کال کې په اگست کې هغلته یوه کمیټه ده په نوم د کریډینشل کمیټي، دغه کمیټي بیا د برما او د افغانستان د عضویت په هکله باندې بحث وکړ. په دغه بحث کې دوی دا فیصله وکړه چې چون افغانستان ملګرو ملتو ته فنډ هم نه ورکوي او همدغسې په افغانستان کې دا موجوده واکمنۍ دا ډیفیکټو واکمنۍ ده او قانونمنده نه ده، نو ځکه هم د افغانستان او برما مسازولۍ په ملګرو ملتو کې معطل شوې.
ګران صاحب، تاسو د ملګرو ملتونو مرستو ته هم اشاره وکړه چې ملګرو ملتونو ځانګړی فنډ افغانستان ته نه ورکوي. ازادي راډیو نن په سهارنیو خبرونو کې داسې راپور درلود چې ملګری ملتونه غواړي چې د اقلیم په برخه کې چې افغانستان له څه متضرر کیږي او کومې پیسې چې افغانستان ته پخوا ورکولې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې تر بیا واکمنۍ مخکې هغه به بیرته دوی ته ورکړي. نو شیرزای صاحب، کله تاسو واورو تاسو څه فکر کوئ چې دغه تعامل به څرنګه شي او په کوم لور به روان شي؟
سلامونه ولیکم تاسو ته او محترم میلمنو ته. ویل دا کومه مرسته چې د سازمان ملل لخوا افغانستان ته مخکې ورکول کېده اوس ورکول کېږي، خو یو خبره مونږ په پام وساتو چې سازمان ملل لوم استعمالېږي. که پخوا وو که اوس، دا د سازمان ملل خالي لوم استعمالېږي. سازمان ملل د لویو استخباراتونو فعالیتونو ښکار ده، د هغوی په ګټه د افغانستان دننه مخکې هم کار کړی ده، اوس هم کار کوي. او دغه مرسته که بېرته د سره پایل شي دغه عام خلکو ته نیسي، دا لکه څنګه چې دغه درې کاله مونږ دا چې د افغان مور د $300,000 د افغانستان د خلکو د مرستو په نوم ځي هغه ته خلکو ته نه رسیږي، او د مونږ دا چې د امریکا لوی ځانګړې ادارې هم د دیو کې همیشه دیو کې درلودله، اوس هم که دغه مرسته چې دوی ادا کړې ده چې بیا هم پیسې دا افغانستان وګړو ته ریزي، پکار دا چې افغانستان مشکلات یو اساسی لاره پیدا کی. افغانستان خلکو ته د خیرات ورکولو او د مرستو په ورکولو، افغانستان خلکو ته داسې غلامان او داسې فریم ورکول، دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه ده. افغانستان داسې یو هیواد نه ده چې د مرستو په حساب دی ژوند قیامت کې د مرستو په حساب خلکو ژوند کړی ده. افغانستان ډېر لوی اقتصادي زیربنا لري، معدنونه لري، هر څه لري، خو په دې ښه خبره دا ده چې ملال متحد خپل وظیفه په ښه توګه سرته ورسي، د استخباراتونه کوم د لوبي چې افغانستان سره ددې مخنیوي وکړي او صادقانه افغانستان خلکو سره افغانستان خاص
مننه شیرزای صاحب، مننه مننه
خدمت وکړي چې سوچ افغانستان دغه ګرځېدایګري نه خلاص
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
آزادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او دا خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه هم کتلی شئ. د پروګرام د بحث موضوع مو ده په ملګرو ملتو کې د افغانستان ټکنۍ غړیتوب. د بحث لپاره مو غوث جان باس، امیر ګران او نثار احمد شیرزي ته بلنه ورکړې ده. جان باس صاحب، د تاسو هم دا خبره وکړله او ګران صاحب هم او تقریبا شیرزي صاحب هم دا خبره کوله چې دا روابط په همدغه حالت کې پاتې شي د ملګرو ملتونو سره د اوسنی واکمنانو، لیکن که چیرته تیرو څه باندې دریو کلونو ته وګورو په ځینو هیوادونو کې له طالبانو سره ولې سیاسي روابط پراخ شوي دي، خصوصا د سیمې په کچه، یعنی په سیمه کې. حتی روانه اونۍ چې په جرمني کې هم سفارت بند شو، لیکن د مونچن نمایندګي فعاله ده. د اروپا په ځینو هیوادونو کې له طالبانو سره سفارتونه په تعامل کې دي، په چک جمهوریت کې دی، په بلغاریا کې دی، په اسپانیا کې دی او په هالند کې. جان باسه بلې
بلې ګورې
کاغذ شبر زما غښتلې بلې
تر هغه ځای چې ما ته ښکاري دا هو استازولۍ سره یا زموږ سفارتونو سره سیاسي اړیکې نشته، که شته هم هغه داسې ضمني دي، اما سیاسي روابط نشته، ځکه چې سیاسي روابط هغه وخت رامنځته کېږي چې د ته یو هېواد په رسمیت وپېژنې، هېواد په ترتیب هغه حاکمیت ته هغه هېواد ته په رسمیت وپېژني. نو البته چې دغه زموږ استازولۍ کونسلي چارې، حقوقي چارې، بشري چارې، بشري خدمات، مخصوصا کونسلي چارې او خدمات خو باید ارائه کړي زموږ په زرګونه هېوادوال په دغو هېوادو کې میشت دي چې هغوی مختلفو اسنادو ته ضرورت لري. همداشان ځینې هېوادونه ډېرې لویې اقتصادي توسعي پروژې د خپلو منافعو پر بنسټ زموږ په هېواد کې لري، البته هغه مشروع منافع مې هدف دی چې
افغانستان سره من حیث دولت. جان باسه دغه څو هیوادونو چې ما اشاره وکړه چې بلغاریا د چک د اسپانیا د او هالند د او همدارسته جرمنی مونشن نمائندګی ده، دغه ک ستاسو په وایده دته مجبور وی چې په دغه هیوادونو کې افغانان دي او دغه ستونزې دوی غوړي چې هواري کی، لیکن په ځینو هیوادونو کې لکه په ناروی کې او په بریتانیا کې چې کله کنسولګری او یا سفارت وټړل شو، هل ته ولې دوی نمائندګی د افغانانو لپاره نه دی پرانیست؟ خصوصا په بریتانیا کې ډېر افغانان هم ژوند کوي.
خب دا اتفاق سي د دغه هیوادونو پالیسي چې پر کومو بنسټونو پر کومو تعاملاتو هغوی مخته ځي، کېدای شي هغوی به دې ته خپل تشریحات ولري. زما په نظر په هر ترتیب دغه هېوادونه خپله مشکلاتو سره مخ کېږي. مثلا که سیاسي روابط اوسېږي، اوس په تاسو کېږي چې ټول غربي هېوادونه تقریبا ټول د قطر د طریقه هلته دوی دایمي استازولۍ لري، د اروپا د اتحادیې د هغې د طریقه هلته چې د طالبانو کوم په اصطلاح دفتر دی هغه سره د ترتیب په تعاملات کې دي، او هغه د هغې د طریقې په بیل کې بيزي اخلي که کوم بل، یعنی هغه هېوادو کې چې لاس په سړي د تعامل سره ځي، نو د هغې د طریقې که بشري حقوقو مخونه دي، که ځینې نور اړیکې دي، کنسولي چارې دي، حتی ځینې اقتصادي بشري کومکونه دي، اګه موږ له متعهد خپل د طریقې هم اقدامات کوي. نو په دې ترتیب دا هېوادونه عمومی روابط، عمومی اړیکې، عمومی چلند په یو ترتیب افغانستان سره ساتي، خو کوشش کوي چې د اوسني حاکمیت سره، یعنی هغه سیاسي تعاملات دوی څرګند نه شي، یا لکه لږ نه اوسېږي ونه لیدل شي، ځکه چې هغوی دوی پرسنت نه پېژني. نو چلندونه مختلف دي، روایتونه هم کېدای شي مختلف اوسېږي، اقدامات هم مختلف.
مننه جان باسب. ګران صاحب، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې په کابل کې اداره قانونمند نه ده، د دې خاطر چې قانونمند شي که تاسو پلان راته وایسي څه ګامونه باید واخیستل شي؟
د دې لپاره چې د طالبانو واکمنۍ له دغه حالت څخه ووځي، یعنی دا اوس حالت طالبان د ډیفیکټو یعنی غیر قانوني او داسې یو نظام دی چې هغه مشروعیت نه لري، او نړیوالو مناسباتو او ډیپلوماسۍ کې دغه مالفي یا دغه وجود دی چې یو هیواد د خلکو له داخلي رایو څخه مشروعیت ترلاسه کوي. دا له ډیره پخوا څخه دغه معمول ده. نو زما په نظر باندې طالبان د دې لپاره چې د افغانستان خلک هم له مشکلاتو ووځي او له دغه ستونزمن حالت څخه بچ کړی شي، او ځینې نړیوالې هم په رسمیت باندې وپېژني، په ملګرو ملتونو کې هم د دوی دایمي استازولۍ ته دوی ته ورکړی شي، دغه به شوي چې طالبان د خلکو غوښتنو ته غوږ کېږدي، او هغه دا دی چې د یوه میکانیزم له لارې، یعنی د یوه ریفرنډم له لارې یا د انتخاباتو له لارې او یا د عنعنوي لویې جرګې له لارې دوی له خلکو څخه رای واخلي، او بیا په یوه اساسي قانون باندې کار وکړي، د اساسي قانون د تدوین لپاره یوه کمیټه جوړه کړي، اساسي قانون را منځته کړي او د حکومت نه کې باید هیواد وچلول شي. اوس خو دغه هیواد دی اساسي قانون په خلا کې هغه د چاري په مخ کې او خلک پښیمانه دي. د موږ ځوان نسل چې هغه تعلیم یافته نسل دی هغه په تیښته کې دی، یا ایران یا پاکستان یا ترکیه یا نورو هیوادو ته په منډه کې دی. او زمونږ دغه څه باندې درې کاله کېږي چې د نجونو په مخ باندې ستعداد ما د رسنیو په مټ باندې لیدلی دی، هغه 1.4 میلیونه نجونې همدغه څه باندې درې کاله له پوهنتوني زده کړو نه نورو تعلیمي موسسو څخه او له خپلو حقوقو څخه بې برخې شوي دي. دا یو ظلم دی، دا جنسیتي اپارتاید ورته ووایو یا هر څه ورته ووایو، طالبان یې په مخ دی. نو د دې لپاره چې دغه ستونزې حل شي د فکر کوم طالبان باید خلکو ته مراجعه وکړي او د خلکو له رایو څخه هغه خپله اداره قانونمنده کړي.
مننه ګران صاحب. شیرزی صاحب، که چیرته ورته وګورو په نړۍ کې ځینې نور هیوادونه هم داسې شته چې یو شمېر هیوادونه په رسمیت پیژني او یو شمېر یې نه پیژني. مثلا د فلسطین اداره ځینې هیوادونه په رسمیت پیژني. څرنګه تاسو فکر کوي چې افغانستان، دا اوسنی افغانستان چې طالبان واکمنان دي، دا له ځینو هیوادونو سره دغه مرحلې پورې ورسي چې ځینې هیوادونه ورسره به روابط نور هم بهتره کې او په رسمیت وپیژني او کنه؟
وګورئ، د افغانستان مسله زه فکر کوم چې بلا اخلي تاسو د تاریخ اومدو وګورئ چې د ظاهر خان په وخت، د داوود خان په وخت، ظاهر خان پلاری وفات شو، ظاهر خان اخر شو، داوود خان په کودتا راغی، خلقیانه په کودتا راغی، یا مجاهدین په جنگ او یو سکر په جګړو سره کابل ونیول، بیا بریته اوله دوره طالبان هم داسې په جنگ ونیول، په بون راغی، په بون کې یو څو کسان راغی، یو حکومت یې وټاکل په خپله خوښه. دلته د افغانستان له خلکو خوښه نو افغانستان د استخباراتو په چنګال څرنګه چې استخبارات لوی استخباراتونه وغوالي او قدرتونه وغوالي افغانستان کې همداسې نظام راځي. د فلسطین خلک یا د نورو هیوادونو خو هغه بیا افغانستان کې یو بل قناه لري، هلته یو څو لیدران شته، یو کسان شته چې د خلکو لپاره کار کوي، هغوی هم هغوی لپاره هم استخباراتونه تصمیم نیسي. خو افغانستان بالکل د استخباراتونو په لاس ده. هېڅ کله د افغانستان په خلکو په خوښه دلته حکومت نه دی راغلی. که اوس هم موږ داسې فکر وکړو چې خلقیان هم ویل چې موږ د خلکو په رایه راغلی، جمهوریت هم همداسې خبرې کوله او جبون راغی، د بل مسله د کوم افغان په خوښه وه؟ داوود خان چې کودتا وکړه د کوم افغان په خوښه کودتا وکړه؟ که خلقیان راغی د کوم افغانستان د مغلو په خوښه کودتا وشوه؟ او ټوله دوره کې دا خلک ویل چې موږ د خلکو له خوا راغلی یو، هغه حکومتونه ومنل شو. او دا ځلې چې دغه درې میاشت دا طالبان خلکو سره مثبت تعامل نه کوي، او دغه مکتبونه او ښوونځي او پوهنتونونه د رژیمو په مخ تللی ده، یا خلکو سره خلکو نه پرېږدي چې په حکومت کې راشي، یو برتري جوی نیولی ده. دې پسې د استخباراتونه لاسونه ده چې همداسې ورته وظیفه ورکړل شوې ده، همداسې یو برنامه ده. تر څو چې د استخباراتونو برنامه دلته په افغانستان کې تکمیل نه شي، زه فکر کوم چې د افغانستان حالات به همداسې وي. کله چې استخباراتونه په خپل هدف ورسېږي، بېرته لکه بل غوندي یا بل حکومت راوړي، بیا هم هغه خلک وایي چې موږ د خلکو په خوښه راغلو.
مننه شیرزی صاحب.
افغانستان کې هیڅکله د خلکو په خوښه حکومت نه لري.
البته افغانستان خو له کلونو کلونو یعنی د احمدشاه بابا له وخته را په دې خوا بیلابیل حکومتونه درلودل، نو په ټولو خو څوک حکم نشي کولای چې دا حکومتونه د پردیو استخباراتو په سلسله باندې واکمنان شوي دي. افغانستان په ملګرو ملتونو کې دغه یو لایغو وادونو د چډیر مخکښ ته ډیر مخکې د ملګرو ملتونو غړي توپ درلود. په هر حال دا بحث به تاریخ ته نه بیایو، بیرته به دې ته راوګرځو چې له طالبانو سره به روابط څرنګه شي، او که چیرته له طالبانو سره همدا روابط همداسې روان وي، جان باسب، که چیرته همدا روابط همداسې روان وي او دغه طالبان په افغانستان کې واکمنان وي، نو ملګرو ملتونو دلچسپي به له دې هېواد سره ساس په باور کم نه شي؟
خبره ده چې ملګري ملتونه خود په خود داسې کوم صلاحیت نه لري چې هغه دې هېوادونو سره اړیکې تنظیم هېوادونو سره هېوادونه اړیکې تنظیموي. او هر هوا هر هوا هر هوا دغه خپل ملي حاکمیت لري، قانون لري، استقلال لري، هغه خپل غږ او شتلی په دغه سازمانو کې د نورو هوادو سره د اړیکو په د تامین په ترڅ کې د دوی هغه موقف تثبیتي. نو په ترتیب کله چې موږ خپل دې صلاحیت نه لرو چې په دننه په کور کې د قانون پر بنسټ حاکمیت ایجاد کړو، او اول دا حاکمیت او قانونیت زموږ خلق ومني، بیا وروسته د هغې خو موږ اتوماتیک په هر سازمان کې خپل غړیتوب ترلاسه کوو، د هغې شرایط موږ لرو. موږ د ملګرو ملتونو تقریبا زما په اټکل خدای وکړي چې زه تېروتنه ونه کړم، تر پنځه اته فیصده کنوانسیونو مسافو سره موږ ارهاق استو. یعنی موږ د ملګرو ملت زموږ دولت د ملګرو ملتونو ډېر فعال غړی وو او هیله چې همداسې پاتې شي. نو په دې ترتیب تر هغې چې موږ خپله دننه په کور کې ځکه چې دغه بینملي سیاست، بینملي چلند، بینملي کړنې، بینملي تعاملات دا دننه د کور د سیاست انعکاس دی بیرون. نو ته نشې کولی چې په کور کې پاتې پاتې شوی اوسېږې، پاتې راغلی اوسېږې،
جان باسب جان باسب او بخش تاسو وویل چې ملګری ملتونه له هیوادونو سره فرضاً تعامل په مستقیم ډول نشي کولی، یو څه توضیح کړه دا موضوع. مثلا که ملګری ملتونه خپل نمائندګي په نیویارک کې یو حکومت یا دولت ته خپل لوري نشي سپارلی، دا په خپل یو ډول رسمیت پیژندل دي ملګرو ملتونو لوري.
چې د دولت دولت لپاره حدیث دی هغه کوم چې هر څه درسي اوري دی وشي د دې احتمال شته. خو دا هم ستاسو خدمت ته عرض کوم چې عامل عمومي د سده چې دولتونه باید تاسو سره په سیاسي چلند کې راغلي شي، او هغه باید په ترتیب دي مستقیم یا غیر مستقیم، یا په خاموشانه توګه یا په یو اعلان کې دا ترسره کړي چې تاسو رسنه پیژنې او تاسو سره په سیاسي چلند کې ایا داخلي د استانبولونه پیژني پر اسنه تاخد د دولت په هیڅ پروتوکول درکني. نو په هغه ترتیب چې کول شي چې دا موقف تثبیت کړي، دا هغه چې په لشي دغه دوه لکټر لګا مسوره تکنیک شي نو سږي، یعنی دا ستونزمنه وسیږي چې موږ خپل هغه شته موقف احیا کړو.
مننه جان باسب. ګراند صاحب، په ورته وخت کې چې طالبان د سیمې له یو شمېر هیوادونو سره روابط لري، مثلا له ایران سره یې لري، له ترکمنستان، ازبکستان، چین، پاکستان او اوس له هند سره یو سره روابط پیدا کړي دي، د دغو روابطو له سیاسي پلوه توازن طالبان ساتل شي؟ مثلا تاسو په پاکستان کې وجده موده ډیپلومات پات شوی یاستي، کله چې د په کابل کې واکمن حکومت هند ته نږدې کیږي پاکستان به څه کوي، او که چېرته پاکستان نږدې کیږي نوې ډیلی به په سترګو ورته ګوري، تاسو په طالبانو کې دغه کفایت، درایت او صلاحیت ویني چې دغه سي توازن وساتي؟
زما په نظر شیبر صاحب چې متاسفانه طالبان یو مذهبي یو داسې ډله ده چې هغه په تیوکراسي باندې یا تیوکراتیکه اداره دی. هغه وګوري همدا اوس لګیا دی چې هغه مدرسې جوړې کړي له پوهنتوني زده کړو او نورو عصري علومو څخه زموږ دغه نوی نسل چې هغه نجونې دي او ځوانان دي هغه لرې ساتي. دا لوی مشکلات دي. او بل دا ده چې طالبان وایي چې موږ ګویا اقتصاد محوره سیاست په مخ کې بیایو. اول خو دا دی چې طالبان څرنګه منځته راغلل. طالبان کومه ډله ده؟ طالبان هغه ډله ده چې د دغو سیمه ییزو استخباراتو یا د استخباراتي شبکو تر تاثیر لاندې ده. هغوی تاسو ته معلوم دي او ضرورت هم نشته چې زه یې دلته تشریح کړم، ځکه د بحث ټاپیک نه دی. بل دا دی چې په نړیوالو مناسباتو او نړیواله ډیپلوماسي کې هغه د انګلستان د نولسمې پیړۍ د صدراعظم لارد پالمرستون یو خبره ده وای موجه دائمی دشمنان دائمی دوستان نه لرو هغه څه چې موجه دوستی له هیوادونو سره ټاکي او دائمی کیږي هغه زموږ ملي ګټې دي. نو دلته خبره دا ده چې هر هیواد له هغې جملې څخه جرمني تاسې مخکې یاد کړ او همدارنګه د چیکو اسپانیا او هالینډ او منشن کې قونسلګری چې ده دغه له طالبانو سره د ویزو په راکړه ورکړه کې هغه څه مشکلات چې افغانانو سره مخامخ دي په دغو هیوادونو کې دغه تعامل ته ادامه ورکوي. په سیمه کې هند هم د خپلو سیمه ییزو ګټو د سیکیورټي یا د سیکیور لپاره هغه په دغه لټه کې دی چې له طالبانو سره یو څه ناڅه اړیکې وساتي. اول کار یې په 2021 کې خپل سفارت وتړلو ولې یو کال وروسته چې جیشنګر چې د هند خارجه شاو وزیر ده هغه بیا یو بیانیه ورکړه چې هغه مهمه بیانیه ولا او خپل ډیپلوماټان البته استخباراتي کړی به ولې د کابل کې ولې جل او کنسلګری او همدارنګه سفارت یې خلاص کړ او زمنن اوس چې طالبان دغه سی یو موقف لري مثلا د هند خارجه چارو د وزارت مرستیال جی پی سنگ چې کابل ته تللی و هغه له ملا یعقوب مجاهد سره وکتل له متقی سره او نورو چارواکو سره چې وکتل دغه زه فکر کوم د دې لپاره داسې یو خو د پاکستان او د طالبانو د ځینو حلقو په منځ کې مناسبات سره خلفړ دي او مناسبات شنی دي او بل دا چې هند هم له دغه موقع څخه په استفاده سره سي چین هلته په افغانستان کې دغه هڅه کوي چې د افغانستان هغه طبیعي زیرمې معدنیات دغه استخراج کړي او له بلې خوا پاکستان دغه سي له یوې خوا ورننوځي مثلا کوشش کیږي چې په واخان کوریدور کې د چترال له لارې یا د بدخشان له لارې یا د ګلګیت له لارې مثلا تاجکستان ته لار خلاصه کړي. دا هغه څه سیاستونه دي چې هند هم دې ته مجبوریږي چې له طالبانو سره زه فکر کوم
خدا په خپل ګران صاحب همدغه سیاستونه که بهرني هم دي یو ډول په خپل دی و توازن سبب کیشنو
دا خو دا سیده چې طالبان هم طالبان نه بلکې هوادونه دغه سی هڅه کوي چې د خپلو ګټو لپاره په هر هواد کې هغوی باید یو څه تعامل ولري او افغانستان ګوري په دغه سیمه کې یو داسې جغرافیه ده چې هغه ډېر د اهمیت وړ ده او دا له پیړیو را په دې خوا د اهمیت وړ وله دغو ته سیاستمدارانو د جیوپولیټیک پلان او دغو هغو اشارې کړې دي چې هغه دلته زه نه یادوم. نو خبره دا ده چې طالبان کومه سیاست نه لري هغه مثلا داسې قدرونه یا دغسې ظرفیتونه نه لري چې په خپله داسې یو سیاست جوړ کړي چې هغه د سیمه ییز او بین المللي توازن رامنځته کړي او باید هم رامنځته شي.
مننه ګران صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
مننه یو اوریدونکو کې انتظار پات شو دی دوی ته باور شو د دوی نظر بر او اخلو او که کوم پښتنه لري مهرباني وکړئ تاسو سره سره مننه
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم
تاسو دایمي همکار چې توخې د زابل ولایت شجول ولسوالۍ سره تلیفون
حاجی صاحب په خیر راغلی شر اخلي
شه برسطه استاد ملمنو او ټول وروډونکو ته مینا ونی کی هلي احترامات وړاندې کوم.
سلامات
موږ یو پښتنه لرو او یو نظر لرو. موږ نظر دا ده چې موږ په دې وطن کې اوسو موږ د دې خاورې بچیان یو د کوم څه ژوند سره رسولای نو واخان افغانانو ته یا ټول خاصتن افغانانو ته او ټول نړیوالو ته د افغانستان امنیت ډیر مهم دی ولو که څه مشکلات به وي خو امنیت تر ډیره حده پورې خسته بالکل پر امنیت هر څه ځای ته سړی تلای شي په شپه او په ورځ کې په ډاډا زړه باندې دکانداري کولی شي. موږ ډېر مطمئن یو. نو پخوا به ټولې نړۍ او ټولو خلکو ویل ول که یو ساعت ور بند وسي په افغانستان کې دا به ډېره لو خبره وي چې د څو سوه انسانانو ژوند به الله بچ کړي. خو اوس لله الحمد درې کاله یا درې نیم کاله کېږي چې دا امنیت خرابه شو و دې ته چې طالبان له نړیوالو سره تر ډېره حده پورې مناسبات لري ولو که د رسمیت پېژندنې نوم خو نه ورباندې ښول کېږي خو د علامي او قرائن دا تعامل نږدې و دې ته لکه په رسمیت یې پېژندلی ځکه چې په ډېرو هېوادو کې حتی په اروپایي هېوادو کې د دوی کنسلګري او سفارتونه پرانیستل شوي دي. نو دا د دوی د تعامل وجه ده. نو زموږ دا ګمان ده چې امریکایانو هم په افغانستان کې ډېر خلک یې رامنځته کړو ډېر یې کیسې وکړي خو هېڅ شی نتیجه ورنه کړه بلکې دوی ته په ستر زیان مالي او په سر تمام شو. نو دوی هم بل بدیل نه لري په افغانستان کې او نه ملت بل بدیل لري ځکه چې تېرو خلکو چې حکومت کړی ده هغو خپل امتحان ورکړی ده نو هغه اوس منځرې شوي دي تر ډېره حده پورې. نو په افغانستان کې تر اوسه پورې خو دا یو د ښځو مکاتب بندې موږ ته واري واري ویلي دي ستا مکاتب باید خلاص شي د ښځو پر مخ ځکه چې دا یو مظلوم فشر ده. موږ د دې خاورې بچیان یو موږ خوندې دي زموږ ورځې دي زموږ لونې دي باید د دوی پر مخ مکاتب خلاص شي. او زموږ له محترمو میلمنو څخه داسې پوښتنه ده چې آیا د امریکا نوی حکومت یعنې د ټرمپ حکومت چې رامنځته کېږي دا به پر طالبانو باندې فشار راوړي او که به نه پر راوړي او دوی به مثبت ټکی مختاره کړي او که به منفي آیا له دوی څخه به بندیزونه لرې کړي او که به پر دوی دا فشار راوړي ستاسې په دې حکومت کې تغییر راولي ولو که طالبان وایي وایي زموږ حکومت ټول شموله ده او تر ډېره حده پورې وزیران او خلک پکښې دي خو بیا هم
مانه ناجی صاحب تو خی دا مهم سوال دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو نوې اداره و ل طالبانو سره سره کوم روابط ساتي او یا سره کوم اړیکې به ولري دا په لانډو شیرزه صاحب تاسو څه اټکل کوي؟
سره سره ما وایم چې د امریکا نوې ادارې یا د ترام ډیر به کوشش وکړي چې لکه اغه د دوه هیته او فخاج د هغه طالبان باندې عمر او امریکي او اصلي خبره دا ده چې د امریکا رئیس جمهور راځي دوی معمول ده چې اغه لوی کمیټه ده چې د امریکا استخبارات د لنا کار کوي او د سیاسي او د دند او سیاسي پالیسي جوړوي چې د استخبارات په لاس کې ده هغه ته تربیت کوي. د افغانستان په اړه څه چې امریکا استخبارات وګوري ترامپ هم مجبور دی چې هماغه کار کړی کې یو که بایدن وایي که هر څه کوي نو زه فکر کوم چې دومره انتظار هم د ترامپ یا د امریکا د نوې ادارې نه موږ ونه لرو په دې چې هلته لوی بازي د لوی استخباراتانو د امریکا د استخبارات په لاس ده و چې امریکا استخبارات څه پروګرام لري څه غواړي دا به د ترامپ د کار د پیرېدو سره سم ورمیږي او کومه ترجمه چې لرو زه په دې نه مطمئن نه یم چې امریکا نوې اداره وکولی شي چې افغانستان کې څه تغییر راوړي.
مننه په همدې برخه کې جانبا صاحب تاسو څه اټکل کوئ؟
صاحب هغه څه دا هغه توکي ته هغه څه توکي ته ودا وایم چې په کیسه تاسو ولې د بهر د هیوادونو د تشویش تاسو باید افغانستان د خلکو نه تشویش ولرئ. د افغانستان خلک د اوسني غیر مسؤول غیر ملي او غیر مشروع حاکمیت نه راضي نه دي. موږ بدلون غواړو. د افغانستان خلک په افغانستان کې بدلون غواړي. مثلا په افغانستان کې د ښځو او د نجونو د ازادیګانو او د حقوقو تامین غواړي. مثلا په افغانستان کې د اساسي قانون رامنځته کول غواړي. مثلا په افغانستان کې یو ملي حاکمیت غواړي چې هلته په هر انسان د افغانستان نه یوازې طالبان ځان وګوري. مثلا په افغانستان کې خلق غواړي چې وزیران مسلکی خلق وسیږي ذکر ولري. دا خبرې په افغانستان کې عملي شوې دي. دا کړنې په افغانستان کې عملي شوې دي. دا که ولی تشویش لري د ترامپ نه. ترامپ نن دا نظر لري، سبا ورځی جانسن هغه خپل نظر لري د افغانستان په باره کې. اما مهمه دا ده چې زه او ته په افغانستان کې څرقم یو حاکمیت لرو او څرقم ته پرمختګ کوو، آیا موږ په خپل په ځای په ټاپه ولاړ یو، پرمختګ نه کوو، شاته ځو؟ دینه باید تشویش لري او زه دینه باید تېره ولرم. اوس ته مستقیما ښاغلی چې غر ستاسو پوښتنې ته درشم، که مثلا زلمی خلیلزاد موږ داسې وګڼو او واګیرو چې دی لا تر اوسه پورې په یو ترتیب د جمهوریت پراو ازاو یا د جمهوریت پراو هیس او متحده ایالات چې ټرمپ باندې هیس اوس ولسمشر منتخب شوی دی، نو هغې وویلې چې متحده ایالات به وروسته د دې چې ټرمپ راځي اقتدار ته په رسمي توګه پس د شلم د جنوري، نو هغه به د طالبانو څخه د دوکې د هوکړلي بشپړ عملي کېدل وغواړي. نو په دې ترتیب به که چېرې داسې اوسېږي، ګرچې د ټرمپ اوسنی ټیم او خپله ټرمپ د اټکل وړ شخصیت نه دی، هغه کولی شي چې په هر طرزالعمل باندې مخته لاړ شي چې زه اوس نشم کولی او هېڅوک یې نشي کولی پیشبیني چې مثلا د نوې ادارې چلند به د افغانستان په استقامت کې څه پالیسي کوي. متحده ایالات ته نور لومړیتوبونه اوس ډېر اړین دي، لکه دننه په کور کې د امریکا وضعیت، همداسې د منځني ختیځ او همداسې د اوکراین او د روسیې شخړه، دا ورته همداسې د چین سره روابط، دا ورته ډېر اړین او مهم دي. افغانستان اوس په دا اجنډا کې نه اول دی، نه څلورم دی او نه شپږم دی. نو که چېرې بیا هم موږ داسې وانګېرو چې او فکر وکړو چې زلمی خلیلزاد په یو ترتیب احتمالا د دغې جمهوریت پلو غږ اوسېږي، نو هغې خو په ټول درز وویلې چې نوې اداره به د طالبانو څخه د دوهې د اوکراین بشپړ عملي کېدل غواړي، او دا طالبانو ته یو سیګنال دی. بهتره دا ده چې طالبان په هوش راشي او د افغانانو سره په خبرو اترو شروع وکړي، تر څو چې یا تر دې چې بهرانان دې ته ګواښ وکړي او دې ته ګوتڅنډنه وکړي او دې ته لارې چارې وکړي. سمه دا وي چې دوی په هوش راشي او هغه عناصرو ته دننه په طالبانو کې لاره پرانیزي، دغه هیبت الله چې ډېر کنسرواتیو محافظه کاره او اکستریمیست دی، دغه څنګه ته کې نور طالبان چې غواړي په افغانستان کې بدلون راشي، افغانستان کې مستقل خلک په حاکمیت کې ګډون وکړي، افغانستان کې مشروع نظام رامنځته شي، بالاخره نو دې ته د لاره پرانیزي. بله لاره نشته، د بهرنیانو ښکېلتیا، د بهرنیانو مداخله د افغانستان په خیر.
مننه جان باسب. ګران صاحب، جان باسب خو وویل چې د ټرمپ اداره ممکن د دوهې د تړون د پلیکېدو غوښتنه وکړي، خو په ورته وخت کې دوی دا خبره هم وکړله چې ډونالد ټرمپ د اټکل وړ سړی نه دی. خو شیرزي صاحب چې دا خبره کوله چې په امریکا کې واک د استخباراتي ادارو او رئیس جمهوران هڅې په نوم وي، تاسو څه فکر کوئ چې د امریکا نوې اداره به د طالبانو سره څنګه روابط ولري؟
زما په نظر شیبر صاحب چې اول خو دغه زابل څخه توخی صاحب ته سلامونه وړاندې کوم، بل د دوی د پوښتنې په ځواب کې باید ووایو چې دا اول په افغانستان کې بیا په امریکا کې دغه ادارې سره پرتله کړو او د دغو ماهیت باید وڅېړو. په امریکا کې وګوره، په 15 د نومبر چې جمهور غوښتونکو د ټرمپ په مشرۍ یو تاریخي او ډراماتیک بری ترلاسه کړو، وروسته له هغه نه ټرمپ په هغه د څلور وزیران چې خارجه وزیر، د دفاع وزیر، د ملي امنیت مشاور او همدارنګه یو بل وزیر یې ټاکلی دی، دا هغه وزیران دي چې ما د رسنیو له لارې مطالعه کړي دي، دوی سختری دي او هغسې وزیران دي چې دوی ډېر اسرائیلو ته نږدې دي، د طالبانو د واکمنۍ ضد دي. مثلا ځینو یې دغسې وړاندیزونه په کانګریس کې یا د سنا په مجلس کې وړاندې کړي دي چې باید په افغانانو باندې یا افغانستان ته په هفته کې دغه 40 میلیونه ډالر چې کومک رسیږي دغه هم باید بند شي. او بل په داخل د امریکا کې هم زه فکر کوم چې سیاستونه په هیوادونو په تړاو باندې دومره تغیر نه پکې راځي. هغه د استبلیشمنت په لاس کې او خبره دا ده چې ترامپ هم دا وایي چې دا انفراستراکچر امریکا یې سپاس یعنی د امریکا کټی ماته اولینای دی یا لومړیتوب لري. بل په داخل د افغانستان کې تر څو پورې چې د طالبانو دا واکمنۍ انحصاري وي، یعنی دا سي ملا چلی او طالب پکې ولیدل سي، او دا یو پراخه داسې یو کدري او متخصصه کابینه یې چې په هغه کې ښځینه هم ونه لیدل سي، دغه د دوهی د توافقاتو نفس دی او همدارنګه د بین المللي مناسباتو یا بین المللي اصولو له مخې د منلو وړ نه دی. د افغانستان خلک یې هم نه مني او په نړیواله کچه بیې هم څوک ونه مني. نو له دوی څخه غوښتنه دا ده چې اول باید په داخل د افغانستان کې داسې اصلاحات راولي یا په خپله اداره کې داسې تغیرات رامنځته کړي چې اول د هغه خپله واکمني مشروعیت ورته ورکړي او هغه د خلکو د رایو په اساس د خلکو د باورونو په اساس یې ترلاسه کړي، او بل دا دی چې دغه خپله اداره قانونمنده کړي او پراخه یې کړي، له دغه انحصاراتو څخه یې راوباسي. دغه به د دې باعث شي چې موږ به نه امریکا ته محتاج یو، نه به چین او روس ته، او نه بل هیواد ته به محتاج یو، او خپله باید پخواني کدرونه او متخصصین چې هغه د ډیپلوماسۍ په برخه کې او په نورو ساحو کې په افغانستان کې موجود ول او فعال دي، باید هغوی دغه واکمني کې ورګډ کړي. دا باید له دغه چوکراتیک حالت څخه راووځي.
مننه ګران صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام په منځني څپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري، او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په sajira.com کې اوریدل شي. البته دا خبرونه په فیسبوک په شوندې بڼه هم ګوري. د پروګرام موضوع مو د په ملګرو ملتو کې د افغانستان غړي ټوب ملمانه مو دي غوث جان پاس، امیر ګران او نصر احمد شیرزی. د دې خطر چې دا بحث راغون کو او د دې تراشو چې وړاندیزونه بچوي، لومړی که شیرزی صاحب له تاسو واورو، فرضاً که تاسو فکر کوي چې په اوسنی افغانستان کې چې له نړیوالې ټولنې سره روابط ولري، د افغانستان حکومت په رسمیت پیژندل شوی وي او له ګاونډیانو او له نورو هیوادونو سره له غرب او شرق سره بهتر روابط ولري، څه وړاندیزونه لري؟ که درې وړاندیز له تاسو واورو، تاسو په څه وړاندیزونه وکړئ؟
دا فکر کوم چې طالبان په تاسو ته موږ چې دغه عدم تعامل یا دغه فاصله افغانستان سره لور هم زیات شي یا افغانستان په یو انزوا کې لاسي، دا ډیپلوماتان چې اوس په بهر کې د نمایندګان د سیاسي نمایندګان چې په درې کال کې دغه کسان چې اول دغه ډیپلوماتان ټول د وزارت خارجه یا د افغانستان ماموران و د وزارت خارجه ماموران و د افغانستان د خلکو نمایندګان طالبان راغله، ولې دې سره اړیکې بند کړه؟ اوس هم پکار ده چې دوی ماشونه ورکی، دوی یو کنسولي چې کنسولي بس کې مهمه نه ده چې رسمي په حساب نه راځي دی یا نه د کنسول د متنه دې ته د خدمات برابر کی، او دا خدمات برابر نه کړه دغه فاصله لور هم زیات کړه. ولاندې زیات ده چې طالبان خلکو ارادي ته احترام، طالبان ته پکار ده چې د دنیا غوښتنې ته ومني او هغه کوم حق چې د افغانستان خلک لري، او دلته د یو قوم حکومت، یو حزب حکومت، یو ګرو حکومت ډېر دوام نشي کولی. د تاریخ لومړی نه دوی درس واخلي او مثبت تعامل وکړي ابتدا د افغانستان خلکو سره یا دنیا سره. دې نه پرته نوره کوم لاره نشته، او هم خبر ده چې یو وخت نه یو وخت خلک پاسیږي، او دوی هم نشي کولی چې حکومت ته ډېر په ښه توګه ادامه ورکړي او دغه وضعیت هم جانې پاتې. او افغانستان ته د افغانستان نور هم د استخباراتونه او
شیرزی صاحب په همدې برخه کې چې طالبان باید له دې اندېښنه ولري چې ولس پور سره پاسي او د دوی حکومت پړنګ کې او له دوی سره به جنګ وکړي، دغه خبره تقریبا درې کاله مخکې هم یعنی د 2023 کال د اگست 15 وروسته هم ځینو سیاسي چارو مسولینو کوله، سیاسي د سیاسي چارو کارپوهانو کوله، لیکن په دې څه باندې درې کلونو کې داسې کار ونه شو چې ولس را پاسي. وسولی تاسو دا اټکل کوي چې دا کار به وشي؟
خب با ما خبر گوش وای چه پتنگ بتنگ اومد بجنگ اومد یا یه وقت نه یه وقت خلق پا غصه کنی که خلق پا غصه نسل خب در دقیقم نقصان چه افغانستان خلق ترسیگی افغانستان سرزمین ترسیگی دنیا بیگوری در دقیقم نگرانی چه گوان جان داری دا یه وقت نه یه وقت افغانستان تر دیل نوی مسئله جویی دا منگولی دره در خلقیان حکومت منگولی دره چه سنگ پا قدرت که وب یا سنگ نسکو دو مجایدین چه کم دفری جنگون و سنگ نسکو او جمهوریت چه منگولی دره چه جمهوریت هم دست خلق حکومت نو سنگ نسکو شو نو زفر گل کام چه دقا دام خبر سیده چه دا افغانستان در خلق و جرات بیگون شویده افغانستان خلق جمعه پا فقر و بیچارگی که اختیار ده چه دوی از پنگان میشه که پورتا کوله پا یه وقت بداسی ورسیگه چه یا خلق هم دا غلب پاتی دیشه
من نه شیر زیسب جان باسب تاسو څه فکر کوي چې څه کارونه باید وشي چې افغانستان له نړۍ سره په تعامل کې شي
سب د خپل شي انسټیټور خو چې تکرار مخرب نشي بیا هم زه په دې ټینګار کوم او دا حاکم عدالت کدی چې تاسو سره د افغانستان دی او افغانستان سره کوګیږي او افغانستان ته کوم فکر لري نو دی به د افغانستان وضعیت وګوري افغانستان که در اوز شدت تحتی روانه در بیروزگاری یا بیکاری روانه در افغانستان مطلق سی انزوا خواهد سر دیش دین هیوادونه در کل موخو در خاطره در کل توسعی پروگرامو او پرانونو بخاطر کم تعاملات کردی اما افغانستان که بیروی چولنه که کاملا انزوا مزدوی ده افغانستان بیرق نشته افغانستان در دولت به حیث کتو کل چوک نور کردی افغانستان در دولت به حیث چوک منینه دا خو ډېر خوشنۍ زده او ډېر ژورې افغان زده چې ستا تاریخي دولت دې په داسې حال کې رسېږي بل دا چې په افغانستان کې کاملا استبداد حاکم دی د یوې ډلې د یوې فکر او هم ډېر استبدادي ډېر محقر او ډېر د منظرې تیلوف تفکر چې طالبانیزم نومي نو دا خو حتی چوپسي هم نه دی دې ته چې چیرې دغه ډله ریفاس را په بوش په انرژي نو په څه 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 په دې سره تعاملات هغه هم د رسمي پیژندنې تر بریده مختلف شي یعنی افغانستان باید هیڅ دولت خدای مکړه دغه چانس په لاس ورکړي او د دې نه نورې ډلې نور عناصر دننه په کور کې چې ډېر مضر دي افغانستان او د افغانستان په شاوخوا کې چې هغوی هم دغه مضریت ته دغه خطر ته جی تحضید و زدنه نکو کور کشکون داریم آقا تا هم پکی وگی ایچو در طوله نوری هم زیاد کنیم نو در اقتصادی نوریم در زیادی دو در بیکاری در زیادی دو در قهتی در زیادی دو در استبداد در زیادی دو در حقوق و در نشتون در زیادی دو نکابل کدشی چی دنه نه استقاق را منستشی او دا استقاق دا زلی دا افغانستان پخیر نده دا طالبان دیتا دی پوشی سر دی خلاص کن چی قدی ترکیب حاکمیت نکیدی حاکمیت دا حاکمیت دا پاره نده حاکمیت دا دیر پاره نده چه تا حاکم اسیدی حکومت یا حاکمیت دیر پاره ده چه تو چونه قولشی غوار خدمات کلو خلگو تا براعاتی حاکمیت دیر خاطره کیده چه تا دا خلگو خدمتگار اسیدی نه حاکم نه آمر نه بادار دی خوز باداری کدی خاقل شده دا اوز منگو تاس خو دامه وطنی در کمرات چلو دیگی هم پا تجارت که هم پا اقتصادی چارو که هم پا مؤسسات رو که هم پا وزارت خانو که در پاس کل کسی خوب لیگ خبر بزرگ تا سمه که یک خبر رو کرد چه در حد سد پاس در یک کالش کل چه دسی که محرکت را آمد سنده شد ساز خدمت را او آیم چه پا نون اصلا نه آیم کال که شروعی ده ها افغانستان یرگارو خو افغانستان که تقابل او مقاومت بیا هم مصطلحانه شکل اونو سو یاواتی هم یا دوم کال که را شمس یعنی سده پاس دری دری سرو کال روست اگر خود اصلی تلاو تلا اگر خاطر طالبان دی داخل که نکی ایچ با استبداد با طالبانیزم با اکستریمیزم با داغ زور وایل رو و با داغو پرنش دوی اوز دا افغانستان پا خلکو پا خزو پا بچانو پا مسلمانو پا جورو تری دا افغانستان خلک اولیشی تر دیر وقت تحمل کی نه اما غصه چه پوکل شد چه پتن شی پدن شی نو بگه ترتیب
جان باسر فرزن که تاسو وړاندیز کوئ فرد درې کارونه مهم کارونه چې باید دغه اوس په افغانستان کې فرزند په 2015 کال کې وشي، کوم درې کارونه به وي؟
ډېر په پښتنه راځم خلک شه ده. اول کدوې مسلمانان کدوې افغانان دا حاکم دي، مهرباني دي ته نوې جرګه کې د افغانستان راځم کی هغه څه چې تاریخي نوې جرګه ورته وایي کی زمونږ ټولو انمو پر بنسټ د ټولو خلکو په ګډون هلته دی ولسمشر لکه لګې انتخاب شي کدوې انتخاباته په ځل نه کوي ځکه دې دان شي بس موږ دا امانه ده موږ افغانان کدوې مسلمانان دي او د تاسو په اسلام ایمان دي نہ کوئی اکتازی و طالبانیزم چشتو نہ لگی پہ اسلام کے بعد آتے دے راولی شورا شورای اہل حل و عقل حق دربانی دوری شورای اہل و عقل نہ دے چول افغانان و دے مسلمان ہم شورا چیواز دے ملائیان و دے طالبان ہوتے چشتو نہ اسی کے چول پہ چشتو نگری گدو نگری ہر کتے دے اشتو چی ابیا دوی وائی چی من مدرن خلق استو منزو فرمختق فاتا دو خود چول دے مخال اردوغان کتے مبارکی ورکبی ہم دار پاکستان شاباس ولی ته خودی مبارک ورته د ایران پزشکان ته خودی مبارک ورته هلته خو ولسمش د انتخابات په پلاس کې ټاکل کیږي بیا د نړۍ کې کې نه دي چې ني او هلته د کیږي صندوقونه هغه کسان دي جوړی کی یا د کمیسیون د ناپیلو هی وادو دا څنګه وادو چې د دوی په زور وسی مثلا د فلسطین څخه چې دا په ډېر خاور سره ده دا هغه اساس دی راوړی مثلا نو په هغه کم دی وا انډونیزیا ماليزیا الجزائر کم دی وا د ټکو کې یاد تر کې میرا باندې دی دا هغه ناظری دی راوړی چې دا قسم د کوم وګړي چې خلک چا فرای و بس کوم کې چې زم راي شم تاسو راي شبل نه او څه د تکتن په نوو زبر د تکتن تعال استاد یې او په دې ورته نه حتی نه کوم دا یې رښتینه په لاره خلک دی دا سوي دي د څه کارونه د څه چا دی نه کی او دا هغه حتی نه درامسته تک سره سم هغه یې شبه قانون قانون اساسه قانون اساسي قانون د افغانستان په لاره شي رامسته شي چې دا موږ شو په نظام د هغه په تر اصل جوړ
مننه
دا څو کاری پنګ یعنی چې دوی به وروس
مننه ګران سپ تاسو به پیشنهاد سوي چې افغانستان له دغه نړیوال انسوا راووس
مننه کوم شي برشه زما نظر خدا دی چې اول په داخل د افغانستان کې طالبان د اجتماعي کړون لمخه خپل واکمنی قانونمند کړی او هغه دا د سیمه لکه مخکې قدرمن جان باسب چې اشاره وکوله د داسې یو میکانیزم لاله یو خوانه نه ویلوې چې دا ریفرندم دا انتخاباتي تر دوه لاله دی بیات د خپل واکمنۍ ته قانونیت ورکړ مشروعیت ورکړ او د خلکو څخه رائے ترلاسه ځکه دا او بین المللی مناسبات او بین المللی مطالعات او داسې نړیوالو چارو کې مهمه ده چې په داخل کې یو اداره یا یو واحد چې هغه د واکمنۍ دعوا کوي هغه باید د دغو مناسباتو پر رڼا کې قانونمند شي، یعنی دوی له خلکو رائے واخلي او اساسي قانون تدوین کړي او دغه په رڼا کې یا دغه په چوکاټ کې باید اجراءات په مخ بوزي. دا یو خبره بلته خلکو ستونزو ته متوجه وسیږي. مثلا همدا اوس په افغانستان کې سخت اقتصادي ستونزمن حالت مسالت دی. ګوریا متقاعدینو ته دا درې یا څبان درې کاله د دوی هغه حق چې دا هغه نه ورکول کیږي. لبلې خو ځوانانو جنې لا مکتبونو څخه لا پوهنتونونو څخه به برخه دي په غوي باندې سیستماتیک فشار دی، نو دغه حالت باید پای ته ورسی او هم دا بل هفته یا دا راتلونکي هفته ملاحبۃ الله دغه اعلان وکړي چې جنې حق لري یا خپل هغه ته دي مکاتبو ته پوهنتونونو ته باید ولاړ شي او دوی دې میکانیزم ورته وټه کې د افغانستان ولس مسلمان ولسته په خوایم حجاب درلود وسین لري دا دوا. او بل خبره دا د شي طالبان باید خپل دشمن وپیژني. دا د چینایي فیلسوف سانسیو یو تیوري ولا تر څو چې څوک خپل دشمن ونه پیژني مشکله ده چې هغه په نړیواله کچه یا په سیمه ییزه کچه باندې فعال ډیپلوماسي یا او خوځند ډیپلوماسي په مخ باندې بوزي. هغه څه دی؟ هغه دا د وګوري په افغانستان کې پاکستان ډیر وجود لاس لري او د افغانستان له طبيعي زیرمو څخه او همدغه سیلا ټول امکاناتو څخه پاکستان په دغه نیمه پیړۍ کې استفاده کړې دي. دا زموږ د اوس نسی کېدای. نو خبره دا ده چې او بل دا ده چې په سیمه ایز او نړیواله کچه باندې د بالانس او توازن سیاست طالبان باید غوره کړي او دا دوی نسی کولای. د دې لپاره دوی باید وزارت خارجه کې پخوانی هغه کډرونه متخصصین چې هغه د نړیوالو اړیکو متخصصین دي هغوی ته باید مراجعه وکړي. هغوی باید په خپل اداره کې ورګر کړي او د خپل انحصاري اداره دغه کې باید بدلون راولي او دا بدلون دا شوي چې هم تنوع ولري او هم کډرونه متخصصین شذینه په دغه کې باید موجود وي چې دغه چارې وکړي. بیا زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت باندې پیژني او همدارنګه زموږ به یو مشروع نظام ولرو په نړیواله یا سیمه ایزه کچه به په انزوا کې نه یو. د افغانستان ستونزو ته باید ډېره پاملرنه.
ګران صاحب مننه. نور وخت اجازه نه راکوي. له تاسو مننه کوم. له جانباز صاحب څخه او همدارس له شیرزي صاحب څخه مننه کوم چې په دې بحث کې برخه راسره واخیسته. تر بیا مو خدای مل.
شهیدو تکلونو فریادونا کوچی شبا د پښتو وی زبای ما هبن کړی پښتان زما لالونا کوچی شبا د پښتو وی زبای ما هبن کړی پښتان زما لالونا کوچی شبا د پښتو وی زبای ما کړی په ګور کی او مین لیکل د بدو صفاتونا د هرمان پلم بو اسوم تیټن شوم او مین کړل مغروران او تسرونا چې زړه کی اسی شوی بولوڅ ماکل ماته غد اورو زنجیرونا که هټو فلک نا وړي په ما وکړي ماجه کړی
لار کوله او افسوس سیاد نه وات کل وزرونه
ما اسمان دا آزادی تلار استلا خو خو نیش کاری می مات کل وزرونه هر خواچی د وفا په تم لاړم فرش وی وو دی بولان دی دمونه لاس می چکر د درمند سر ساتو تا یو بیت می د محروم د زړګي خونه ډیر وګړي بزماله مرګ ما پشه ایر باندی وای ایرا دونا شاہی جینی پدی پوشی چی پفلمی زالے مانو لگولی و مہرونا توچ جبا دا پشتو وی زبایا ماہر بنکری پشتانا